ساعت 2 بعد از ظهر است. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه پروگرام رهبران زن نشر میشه که همکارم ملاله جان او را میزبانی میکنه، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
پیل که دیتو مهم و خبرونو سرلی کنه، ده بدخشان امنیتی چارواکی ویده دی ولایت پر چلورو لسوالوی دی وسلوالو طالبانو حملی پشاتم بولی دی. په جلال آباد ښار کې د ماین چاودنې یو تن وواژه او څلور نورې ټپیان کړل. د امریکا د متحدو ایالتونو پوځ وایي د عراق او سوریې په سرحدي سیمه کې د هغو ملیشه ډلو پر خلاف حملې کړې چې ایران یې ملاتړ کوي. د خبرونو تفصیل. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت پر څلورو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حملې په شاتم بولی دي. د بدخشان ولی احمد بشیر سمیم ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه له څلورو لورو د تشکان، جرم، بهارک او کشم ولسوالیو د نیولو لپاره حملې پیل کړې. ولی وایي د طالبانو دغه حملې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نظری رسنیو ته په واستولی پیغام کې ویلي چې په دغو حملو کې شاوخوا څلوېښت وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
در این حملات بیش از چهل طالب کشته و زخمی است، به شمول چندین سرکرده گروه طالبان که خوشبختانه تلفاتی برای نیروهای امنیتی وارد نشده است.
وسلوالو طالبانو د دې موضوع په اړه تر اوسه رسما تبصره نه ده کړې. د افغانستان په شمالي سیمو کې د طالبانو د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې تاجکستان له پولې د یو شمېر نورو افغان سرتېرو د ور اوړېدو خبر ورکوي. د تاجکستان دولتي رسنیو د دې هېواد د سرحدي چارو د مسؤلینو له قوله ویلي چې پرون یکشنبه ولس افغان سرتېري چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د دوی پر پوستې د طالبانو د حملې له کبله په شا شوي وو تاجکستان ته یې پناه وروړې ده. راپورونو له مخې د تاجکستان چارواکو ویلي چې د بشر پالنې اصولو ته په پام افغان سرتېرو ته اجازه ورکړې چې پر پوله د تاجکستان خواته واوړي. تېره اونۍ د طالبانو لخوا د شیرخان بندر د نیول کېدو په ترڅ کې هم د تاجکستان چارواکو د تاجکستان خاورې ته د 134 افغان سرتېرو د پشا کېدو خبر ورکړی و. دغه راز ازبکستان هم ویلي چې 15 ورځې مخکې د حملو له کبله 350 افغان سرتېرو د هېواد ته پناه وروړې ده. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د دغو پیښو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. په جلال آباد ښار کې چاودنې یو تن وواژه او څلور نورې ټپیان کړل. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار مهال د جلال آباد ښار 15 ناحیې اړوند ومې ویلې سیمه کې د سړک د غاړې ځای په ځای شوي ماین چاودنې له امله رامنځته شوي چې له امله یې یو تن رکشا چلوونکی وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي.
په دې پیښه کې یو بې وزله رکشا چلوونکی په شهادت رسېدلی دی. همداراز دوه مېرمنې، یو 14 کلن تنکی ماشوم او یو موټر چلوونکی دا ټپیان شوي وو چې تر لومړنۍ درملنې وروسته کورونو ته ولېږل شول.
د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د 201 سیلاب قلو اردو د ننګرهار په حصارک او شیرزاد ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي. د دې قلو اردو ویان سید مقصود اغا رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دغه عملیات د دې ولسوالیو په هغو سیمو کې شوي چې وسلوال طالبان پکې راټول شوي وو.
د دې بریدونو په پایله کې 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوي، 10 تنه نورې ټپیان دي.
د نوموړي په خبره په دغو عملیاتو کې د ماین پاکۍ ټیمونو 14 ماینونه چې د تخریب لپاره په لویو لارو کې ځای په ځای شوي وو هم شن کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغې ادا په اړه څه نه دي ویلي. د خوست چارواکي د دې ولایت په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې پر چاودېدونکو توکو بار دی و ډک موټر د نیولو خبر ورکوي. د خوست امنیه قمندان سمنوال سیف الله سرحدي نن ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 3 یا 4 تنه منفجره قوي مواد دي او تقریبا 15 کیلو بمونه دی په دا کې. دا تبیا شوی و د دښمن د طرفه غوښتلې چې د موږ د خوست شریف ولسونه په وینو کې ولمبوي. نو خوشبختانه چې د خوست د کشفي و امنیتي ځواکونو او د ولسونو د اطلاع په اساس باندې بیګا دغه موټر موږ د ګردیز او خوست په لاین کې چې د نادرشاه کوټ ساحه ده او موټر هم چې کله تلاشي کړو موټر د موادو بار و.
د خوست امنیه قمندان وویل دا چې بریدګر کوم ځای په نښه کړی و وروسته به څېړنو کې معلومه شي، خو دوی ته معلومیږي چې خوست ښار کې د برید پلان درلود. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو پوځ وایي د عراق او سوریې په سرحدي سیمه کې د هغو ملیشه ډلو پر خلاف حملې کړې چې ایران ملاتړ کوي. پوځ وایي دا حملې په عراق کې د امریکا پر پرسونل او تاسیساتو د دغو ملیشه ډلو لخوا د بی پیلوټه الوتکې د حملو په ځواب کې کړي دي. د عراق پوځ درې اونۍ مخکې ویلي وو پر هغه هوایي اډه چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي دوی بی پیلوټه الوتکې ویشتل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل په سوریا او عراق کې د ملیشه ډلو پر عملیاتي او د وسلو د زیرمو په ترساتو د دغو حملو امر ولسمشر جو بایدن ورکړی دی. د دفاع وزارت اعلامیه وایي د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا په ګډون ګڼو ایران پلوه ملیشه ډلو له دغو ترساتو کار اخیست. په پام کې د پلسګونو هیوادونه په تور سمندرګي کې د نږدې دو اونیو لپاره سمندري تمرینات پیل کړي. دا تمرینات داسې وخت پیلیږي چې روسیې د اوکراین سواحلو ته نږدې د پرتو چیلنجونو په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. د سمندري وږمې په نوم دغه تمرینات به نن د جون له 28مې پیل او د جولای تر 10مې به روان وي چې 2 هیوادونه پکې برخه ولري. په دغو تمریناتو کې د تور سمندرګي په شاوخوا کې اکثریت پراته هیوادونه د ناتو متحدان او شریکان برخه اخلي. په تمریناتو کې 15,000 پوځیان، 2 کشتۍ، 40 الوتکې او د ځانګړو عملیاتو او خیز وهلو 13 ټیمونه شامل دي. دا تمرینات په داسې حال کې پیلیږي چې روسیې تیره چهارشنبه به ادعا وکړه چې د خبرداری ډزې کړې او د بریتانیا د ډیفندر په نوم د جنگي کشتۍ پر لارې بمونه غورځولي څو دغه کشتۍ مجبوره کړي چې د کریمیا ټاپو وزمې سیوستاپول ښار ته له نږدې ساحې خپله لاره بدله کړي. شمالی مقدونیا پرون د کورونا ضد چینایي واکسین سینوواک 15,000 ډوز ترلاسه کړل. له دې سره په دغه هیواد کې دې ته زمینه برابره شوه چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د خوندیتوب کمپاین پراخ شي. د شمالي مقدونیا د روغتیا وزیر وینکو فلیپسی ویلي چې په روانو اونیو کې به په دغه هیواد کې د واکسین پروګرام لا چټک شي. دغه هیواد تیره شپه د کوواکس پروګرام له لارې د فایزر بایو انټیک واکسین 100,000 ډوزه ترلاسه کړي وو. د شمالي مقدونیا د 2,100,000 نفوسو له جملې 25% د کورونا ضد واکسین یوستن لګولې ده.
مخکخي خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزي خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري می رحمت صاحب پر مخړي. د خبرونی لومړی میلمانه مو اغلی زهرا ده. دا د کندهار په دامان ولسوالي کې د مسلکي تولید ګروپ لري چې د دې ګروپ لاري پر شذو لاسي صنایع تولیدوي او بیا یې پلوري. لومړی به د اغلی زهرا سره خبرې پیل کړو چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. زهرا جانې ډېره مننه چې خبرونه ته راغلاست.
مننه ستاسو خون کوم. سلامونه اولی کې هیله د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته وړاندې کوم.
مننه ستاسو څخه هم چې وخت مو وایستي. زهرا جانې، تاسو په کندهار ولایت کې فعالیت کوئ او د مسلکي تولید یو ګروپ لري. د دغه ګروپ د تشکیل په اړه او دا چې شدي څنګه فعالیت پکښ کوي که په دې اړه یو څه معلومات راکړي.
مننه تاسو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته مهدې شایسته خبرونه کې وخت راکړي. دا ستاسو لازم موږ لپاره تشویق دی. اوس پر اساس پر مسلکي ګروپ باندې خبرې وکړو. موږ یو ګروپ لرو دلته د مسلک ګروپ په نامه باندې دی چې 15 خوندې موږ سره کار کوي. په هغه کې قسم قسم کارونه دي چې د مردوزۍ کار دی، خیاطي ده، د باف کار دی، خامک دوزي ده، او ټول کوم لاسي صنایع کارونه چې راځي هغه موږ په دې ګروپ کې په 15 خوندې دي. دوی ټول کار سره کوي او دغه کوم کارونه چې موږ کوو بیا بازار ته عرضه کوو. دغه شیانو تولید موږ لرو.
او په دغه لاسي صنایعو کې چې هلته تولیدېږي څه ډول توکي شامل دي؟
په دې کې خو ډول ډول توکي شامل دي، لکه افغاني کالي دي، لکه د خامکتوزي غاړي دي، لکه د مردوزي کارونه دي، لکه د باف کارونه دي. ودي کې قسم قسم شان راځي چې اریو ځانته جلا ډیزاین لري.
ډیر مننه. او دا چې په ولایتونو کې موږ راپورونه لرو چې شدي د خپل تولیداتو د پاره د لاسي صنایعو د پاره ډیر وختونه هیڅ بازار نه لري او دوی نس کولای چې تر شارونو پورې ورسیږي او هلته خپل تولیدات وپلوري. تاسو په دې برخه کې څه ډول همکاري کوئ د شوزو سره؟
زه خو خپله په دې کلي کې چې کمی خوندې زما سره یا کار کوي، یا په دې کلي کې چې کمی نورې خوندې خپل په کورونو کې لاسي صنایع جوړوي، د دې سره زما دغه همکاري ده چې زه د دې ټول توکي راخلم په خپل سینټر یا خپل کور کې، یا دلې موږ د جمعې په ورځ بازار هم لرو، هغه ټول توکي زه زنده راخلم هلته په خپل دوکان کې ږدمه، بیا یې زه هلته خرڅوم. د جمعې په ورځ بازار لرو، یعنی پخوا ښځې تللې بازارو ته، هلته یې شار رانیوله، سودا یې کوله، خو اوس تر ډېر حده پورې د دې دپاره ما اسانتیا جوړه شوې ده. او زموږ دپاره هم یو کار دی لاسته راوړنه ده، او زموږ سره بیا هم ځینې شرکتونه قرارداد کوي، زموږ د بازار څخه لیدنه هم کوي، بیا موږ دوی ته خپل توکي ورکوو، دوی بیا هلته په بازار کې پلوري.
ډیره مننه زهرا جانې. د ښځې چې ستاسو سره په دغه ګروپ کې کار کوي او دوی لاسي صنایع تولیدوي، د دوی اصلا لیوالتیا کومې برخې ته ده؟ دوی زیاته غواړي چې خامکونه وکړي، کالي وګنډي، که د کورشنیل او داس نور هنرونه وکړي، کومه خوا د دوی خوښه ده ډیره؟
په دې کې خو مختلف کارونه سته او خوندې مختلف نظرونه لري، خو یعنی ډېر چې اوس کار کېږي هغه د باف کار دی چې ډېر فعالیت هم لري او ډېر خلک یې خوښي هم، یعنی د خلکو ارزو یا د خوندو ارزو هم په همدې برخه کې ده چې موږ قسم قسم کارونه کوو، خو په دې برخه کې د ښځو یا د خلکو نظریات د ټولنې د ډېر دي.
او په بهر کې میشت افغانان غواړي چې د دوغو شوزو څخه د دوی لاسي صنایع واخلي او دوی ورباندې خرڅ کړي خپل توکي، څنګه افغانان کولای شي چې د خارج څخه دوی ستاسو څخه شان رانیسي، د دوغو شوزو د لاس جوړ کړي شان چې دوغو شوزو ته هم ګټه ورسیږي، او دا اصلا د لاس کار دی چې په دوغو هیوادونو کې نه پیدا کیږي؟
موږ خو تر اوسه پورې په دې برخه کې موږ چا سره داسې همکاري نه ده کړې. موږ غواړو چې زموږ تولیدات دي، یعنی ډېر قیمته دي، په ډېر ارزښت لري، په ډېر زحمت سره جوړېږي. موږ غواړو چې زموږ تولیدات خارج ته عرضه شي، یا هم ښه مارکیټو ته عرضه شي، یا هم ښه بازار ولري. موږ غواړو چې زموږ سره په دې بخش کې همکاري وسي.
او د افغانستان د تجارت او صنایع وزارت یا خونی د اقتصادي برخې ریاستونو ستاسو سره په دې اړه باندې کوم مرسته کړې ده؟ یعنی د مرستې څخه مې هدف تمویل نه دی، بلکې داسې چې تاسو ته لارې چارې وشي چې تاسو په خارج او داخل کې بازار ومومئ.
موږ سره تر اوسه پورې چا داسې هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. دا کلیوالي اقتصاد پیاوړتیا ملي پروګرام دی چې د سپما ګروپونه لري، د لیپه دامان ولسوالۍ د نکیزنو په کلي کې. د هغو څخه موږ تقریبا 15,000 یا 20,000 افغانۍ قرضه کړې ده، چې ما سره دغه نورې خوندې هم په کار اچول شوي دي. موږ تر یو څه حده پورې هغه خپل کوچنی تجارت یا کاروبار پر مخ بیولې دي، خو نور موږ سره په دې بخش کې چا هیڅ ډول همکاري نه ده کړې چې موږ خپل تولیدات یا خارج ته عرضه کړو، یا هم نمایشګاه ته عرضه کړو، یا هم ښه بازار ولري.
او زهرا جانې، که په دې اړه باندې تاسو وایست، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه کار چې ستاسو سره ښځې تولیدوي ډېر ارزښت لري، ځکه د لاسي کارونه دي او په ډېری ځایونو کې اوس ماشیني کارونه راوتلي دي چې بایې ارزانه وي حتمن. نو طبعا ستاسو د کارونو بایې څومره دي؟ یوه که تاسو موږ ته په کالو په برخه کې وایست چې د کالو جوړولو، د غاړ جوړولو، د کندهاري مک په برخه کې به یې څه ډول دي، لکه هغه کچه یې که تاسو راته وایست؟
زموږ تولیدات دي مختلفې بیې لري، هر یو ځان ته جلا قیمت لري. لکه نه مثال په ډول چې درته وایم، افغاني کالي دي، موږ د 2,000 افغانۍ څخه نیولې بیا تر 8,000، 9,000، 6,000 افغانۍ پورې. او کنداري غاړې چې دي هغه خو نو بيخي ډیر قیمت لري د شپږ زره افغانۍ څخه نیولې د څلور زره افغانو څخه نیولې بیا تر لس زره شل زره پنځلس زره افغانۍ پورې داسې قیمتونه لري.
شاشه او زهرا جانې په دې اړه که یو څو خبرې وکړي زموږ اورېدونکو ته چې د ښځو دپاره څومره مهمه ده چې دوی باید د خپلې کورنۍ په اقتصادي وضعیت کې او په اقتصاد کې ونډه ولري او د خپلو نارینه خپلوانو سره اوژه په اوژه ودرېږي او کار وکړي. دا چې ښځې په خپل لاس باندې کارونه کوي یو لامل یې کېدای شي چې دا هم وي چې دوی لوستې نه دي یا زده کړې نوې کړي او دوی بیا و هنرونو ته لکه د لاس کارونو ته مخه کړي. تاسو په دې برخه کې څه نظر لرئ؟
زه په دې برخه کې دا نظر لرم چې اول زه خپل یم د تور د کول تور مسولیت زما په غاړه دی د ټول خوندو سمې دا خواهش دی هله مې د خپل همت لا صبر نه کې خپل د خوندان سره وژه پروژه ودرېږي خپل کار ته ادامه ورکړي ځکه دی ولا څه خټک نه کیږي نه په یو نفر باندې کور ساتل کیږي د ټول خوند څخه مې دا اله ده چې خپل همت لا سوار نه کی خپل د ځان سره ډیر کوشش وکړي تر څو به یو خپل ځان په کار اچولې بل به یو لاس یا پنځلس یا شل خوند نور به وزله په کار اچولې در دې به ثواب هم یې ګټه به هم یې او تر څو د خپل د کور اقتصادي مشکلات هم یو څه ناسره پکړي.
ډیره مننه زهرا جانې. اوس هم اورځم یو دین اوریدونکو ته اوریدونکو که تاسو غواړئ زموږ سره په مخکښ شې پروګرام کې زموږ لملمنی څخه غلی زهرا څخه پښتني وکي تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهي. زموږ د ټلیفون شمیرې دی 0500 8225 55 او 0999203540. له خپل شذنه اوریدونکو می ځانګړې هله د چې تاسو موږ ته ټلیفون وکړي خپل تفسیر را سره شریک کړي. میر احمد صافی صاحب ماته وایي چې دلته زموږ سره یو اوریدونکو دی. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
ملالای بشیر خو سلامونه تاسو ته محترم ملمانه ته وړاندې کوم فضل هادي وردګ ما دی وردګونه
وردګ سب مننه چې تاسو زنګ وهلې دي ک تاسو د غلی زهرات څخه کوم پښتنه لری مهرباني وکي.
نو واقعا لکه څنګه چې تاسو ملمانه وې په کورنۍ کې به خوان سه په اصطلاح کوم د دې داسې کسان دي چې هغه نه توانېږي چې د کور په چارو کې چې ټول د کور چارې سر ته ورسوي. نو دلته بیا د ښځې ونډه هم ډېره مهمه ده چې هم په اصطلاح ډېر داسې کارونه شته چې حیاتي ده په اصطلاح یا طبابت کړی چې هغه باید وکړو. نو درنه مېلمانه دا پوښتنه ده چې په هغه سیمو کې چې هلته مشکلات وي او زیاتره ښځې تورنېږي په دې باندې چې هغه وکولی شي چې یو کار ترسره کړو یا د خیاطۍ په بخش کې یا د انجینرۍ په بخش کې یا د ډاکټرۍ په بخش کې. خو بدبختانه هغه کورنۍ جوړ ته ورکوي چې هغه ټولنې ته او جامعې ته اوسي هغه کار وکړو یا تجارت وکړو یا هغه وکړو دغو خلکو دپاره د کوم آګاهي اما آګاهي چې هغو خلکو ته ورکړي چې هغه خپلې ښځینه په اصطلاح پرېږدي چې هغه تجارت وکړو ټولنې ته خدمت وکړو د خپلو خوندونه وغت اوغه ودري لکه دی چې وویې دپاره د آګاهي څه ده په لرو پرتو سیمو کې. مننه.
ډیره مننه وردک صاحب ستاسو پښتنه مو واخیسته او دا غلی زهرا مخې ته بېجدو. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلام
علیکم. وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم وایست او کومه پښتنه لری؟
زه د نور غزنی نه خبرې کوم.
امین صاحب مننه چې تاسو زنګ وهلې دي. زموږ مېلمنه زهرا جان ده د کندهار ولایت څخه. که تاسو د دوی څخه کومه پښتنه لری کولای شئ.
دا مستر دې مرو چې دوی په کور کې څه پامل لري څه پامل ساتلای شي.
مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې وو. اوس هم یو بل اوریدونکو دی. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. بلې زه فکر کوم چې زموږ غږ نه اوري او نورو اوریدونکو ته به هم وخت په وخت واری ورکوو چې د دوی پښتني او تبصری والو واورو. اوس هم بیرته ورځمه غلی زهراته. زهرا جانې، تاسې د فضل هادي وردک څخه پښتنه واورې، د دوی ویل چې په ځینو حالاتو کې داسې هم موارد تر سترګو کېږي چې کورنۍ خپل ښځو ته دغه یعنی حق نه ورکوي چې هغوی خپل کار پر مخ یوسي. د کور د کار تر څنګ باید یو کوچنی کاروبار یا سوداګري غوندې چې د دوی زړه غواړي هغسې هم ولري. په دې برخه کې خلکو ته څه ویل غواړي چې څنګه له خپلو ښځو سره مرسته وکړي؟
ډیره مننه په دې برخه کې د ټولو ورونو څخه دا غوښتنه یا هیله کوم. زه چې یم خپل د ټول کور مصارف خپل زما په غاړه دي، او زما سره په دې برخه کې خاوند ډیره همکاري کړې ده. که چیرې زما خاوند ما ته اجازه را نه کړي چې زه کار وکړم، نو زه نشم کولی چې زه ووځم یا کار وکړم یا خپل کوچنی کوم تجارت چې دی هغه پر مخ بوزم. د ټولو ورنو څخه مې دا هیله یا خواهش دی چې د خپلو میرمنو تر څنګ دوی هم ودرېږي، تر څو به اقتصادي چارې هم پر مخ ولاړې شي، څه ناڅه به مشکلات هم راپسې، او له بلې خوا به یو څو خوندې نور هم پر کار ودرېږي. دا به د دوی یو خیر هم وي، او د بل طرفه د اقتصادي مشکلات هم تر څه ناڅه حده پورې حل شي. په دې برخه کې مې د ورونو څخه غټه غوښتنه دا ده چې د خپلو میرمنو خوندو او میندو تر څنګ ودرېږي، تر څو دوی په ډاډه زړه وکولی شي خپل تجارت پر مخ بوزي.
مننه زهرا جانې. او استاد د خبرې په تعقیب ز غواړم یادونه وکړم چې اصلا خبره دا نه ده چې یو نارینه د کور مصارف پوره کولای سي، نو بیا خپل شوز ته وای چې ته کار مکوه ځکه چې د کورنۍ اقتصادي چارې ز خپل غاړه اخلم. دا یو انساني او اساسي بشري حق دی چې هر انسان باید د کار کولو حق ولري، د زده کړو حق ولري، او په خپل ژوند کې پریکړه وکړای سي. نو دغه خبرې ته پکتو باید هر انسان دغه حق ولري چې په کومه برخه کې غواړي کار وکړي وای کولای شي. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي، آزادي رادیو ده.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ژغ مشترازي او د رادیو ژغ ککښته کړی او زموږ څخه کومه پښتنه لري وای کړی.
زه نو اډلاین لا غزنی ولایت مې اړیکه ته غزنی ولایت دا اول تاسو ته د ملالۍ ته ګټول او دونکو ته سلامونه کوم. مخدری چې جوړو
وحید الله صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وواهه. که دا تاسو د زموږ د میلمنې اغلی زهرا څخه کومه پښتنه لري مهرباني وکړي.
هغه چې پښتنه دا دا اوس یې ویل چې دا د ریادو شموس کله واورې ده چې دا دغه خوند مصارف په چې زه خپله وزه مې داسې اوس دا فورونه باندې کېږي چې مطالعه وکړي. اوس دا خو صحیح ته څه وارې کړو اوس په دې قرنتین کښې دا خپله درسو سره ځای ته یو او خود اقتصادي مشکلات هم سره شته، نو په دې کښې بیا دا څه ووایي تاسې ته نظر.
ډېره مننه وحیدالله صاحب، ستاسې پوښتنه مو واخېسته. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم خورې جانې، ستړې مه شې، په خیریت؟
ډېره مننه، ژوندي اوسئ. تاسې خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه لري.
اسدالله نه د شایسته کلي هر څه په تماسه وایم.
اسدالله صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. زموږ د مخکښې ښځې خپرونې میلمنه غلې زهرا ده د کندهار ولایت څخه. تاسې د دوی څخه کومه پوښتنه لري یا تبصره غواړئ زموږ سره یې شریکه کړئ، مهرباني وکړئ.
یو سلام غلی خورکی تم وایم، میلمنی خورکی تم، تاسو ازادي همکارانو ته ډېره مننه چې تاسو خورکی چې دغونې دا خورکۍ م رابللې ده، میلمنه کړې مو ده. دغه څو ګشت کېږي دا بلې ګشت یعنی وایم ورځ به ولاړم دلته یو ځای به در وښیم. د عینومینې زړه عینومینه ده، دلته یو څانګه ده د خیاطیو د خامکدوزیو. په دې څنګ ته ورغلم، بری راته وویل ولې د دې خورکۍ تذکره راوړه. بر ما ورته وویل ما تذکره خو نه لري، زه دې ور جوړه کړم. زما تذکره ستا دا خور خو نو زه خو هر څوک چې کوي دغه خو نو دی خپل هغه کس شخص چې د خپلې مېرمنې سره کومک کوي. یوازې خو نارینه هم نه شي کولی، دا خو بهترینه خبره ده او ډېره ښه خبره ده، په زړه پورې خبره ده. خو چې دلته دې څوک نه مني نو بیا څه پکې. زما مېرمن ده تقریبا دا لس کاله کېږي، دولس کاله کېږي، شپاړس کاله کېږي زما د واده.
هغه ما سره همکاري کوي د خمکتورزی په بخش کې مثلا غاړې وو پر تورغی داس پر تورغی داس کار جوړی چې په ټول افغانستان کې څوک نشي جوړولای اوله درجه ده نو دا چې وڅلته وګړي په پیدا کې کار ما اجازه ورکړه ده هر ورور د خپل مرمن سره هر ورور د خپل خورکی سره د خپل مورکی سره باید دغه تشویق کې چې دلته د خپل کپ کار ولوي هم د خپل اولادو یو خرچو مصارف د مکاتب او د کتابچو د کلمانو د مدارسو ک دولتي مدرسې ک د شخصي مدارسې دلته مصرف شخصي مصرفونه لګښتونه ډیر دي د کور مصرف دا په سر څوک نه سره سوالي ارخوان لا زره یوازې تقریبا 15000 افغانۍ زما د کور مصرف ما به یو نمرګې درلوده غو نه خرڅ کړم کار زمينه ځان ته برابروم نه برابرېږم نو زه نه سم ویلای ما یې ته ویل ولې ته خبرې نه کوي په دریاب کې نو ګر سره په دریاب کې نو زه د دې خور کې څه مننه نه کوم خور تاسو مننه نه کوم د ازادي رادیو څه مننه نه کوم ډېر زنګول می دروالل نو موږ پورته کوي دا چې متاسف نه اوس ما بخ کار وکړي دا تشویق دا خبره چې زه درته کوم دا خورم پر ما ګران ده نه خور ده هر خور نه خور ده باید خوندې ورونه تشویق کې چې راوځي د میدان وردا ګرځه د خپل ورونه سره پر څنګ پر څنګ دا خوندې همکار وسی خدمت وکړي دا ملت په څوک دا په څوک جوړي خدای موږ ته خپل جوړو خریدان خو موږ ته نه جوړي دا خپل ژوند خپل لاباتي خو چې کو په خپل لاس کو بل څو خو نو مشتي ته نه کوي کړه هغه څه نه د خوره
ډیره زیاته مننه اسد الله صف تاسو خبرې مهم واخسته او پښتني مهم واخسته دا به د زهرا جان مخ ته جوړو اوس هم یو بل اوریدونکو دی مهرباني وکي ازادي رادیو ده
سلام علیکم اول تاسو ته سلام وړاندې کوم بیا مهرباني ته سلام وړاندې کوم د نو عملیات خبرې کوم د غزنی ولایت نه
ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی که کومه پښتنه لري یا تفسیر مې رواني وکي
اول خو پښتنه دا لاره ما چې زیات تر سیسمه پورې ځای کې او رما یا خلک را دي کی د شذ مبارکي خلک زیات تر وچې د دې ته حق ورکړي شي حق او اسلام ورکړه د خطوره خو ټول توجه نن سبا سیسمه خلک یعنی ټول عام او قانون ته دی تشویقی خو ما چردم به کې د یو کس ونری دی او د څه نفر نه ونری دی چې هغه هم دا خبره ورته وکړي چې دیني ذکر دی هم وکړي دیني ذکر نه دی خانه بالکل کناره کش کړی دی دیني دیناري ذکر ورته نه دغه کوي نو وجه څه ده امیر څه ده چې دی د دیني طرف ذکر ته نه کول غواړي او انګریزي تعلیم دا ته کول غواړي زه د انګریزي تعلیم خلاف نه یم او دی چې دا سره جوړ شي مادي مده جوړ شي انجنیر جوړ شي خو ونی یو شزا یو انجینا علیم وړي نه جوړیږي هغه قاری وړي نه جوړیږي هغه مفتی وړي نه جوړیږي دې کې تاسو یو نظر وغواړم چې ولې د خلک دې طرف ته تشویق کوي
شه ډیر مننه ژوندۍ وسې چې تاسو زموږ څخه دا پښتني مطرح کړی تاسو د دینی زده کړو خبره وکړه زه فکر نه کوم چې په هیڅ کورنۍ کې به د افغانستان شذو یا انجونو یا هلکانو دینی زده کړې نه وکړي یا به قران نه ولوستي او یا به خپل منځ نه وزده یا هغه اصول چې خدای پاک د اسلام د لارې او د پیغمبر اصول دي هغه به نه وزده نو دینی زده کړې نه پوهیږم چې تاسو هدف څه دی نور خو نو دی هم دغه د دینی زده کړې د خدای پاک لار د ټولو افغانانو ته معلومه ده او هغه په خپل کورنۍ کې لمونځ قران او نور اسلامي حکامات فکر کوم چې عملي کړی دي د زهرا جانې څخه به د خپل نور او اوریدونکو پښتني یو ځل بیا ورته ښیر دمه اغلی زهرا تاسو د وحید الله صاحب پښتنه واورید دوی ویل چې په دې وروستیو کې قرنټین هم رامنځته شوی و شدې د دغه ستونزې سره څومره مخامخ شوی او اسد الله صاحب د کندهار ولایت څخه زنګ وهلی و دوی ویل چې د دوی خپل میرمن له دوی سره په اقتصادي چارو کې ونډه اخلي او هغه هم خامک دوزی کوي یعنی خامکونه جوړوي او دوی ویل چې دوی خپل میرمن هڅولې د چیکار وکړي نو د اسد الله صاحب دې خبرې ته زه غواړم چې وایم چې یو انسان د بل انسان تیشتن نس کېدلی او یو انسان د بل انسان و اجازه ته چې بالغان وي اړتیا نه لري، ځکه چې خدای پاک د ټولو خدای دی او د اسلام له نظره ټولو ته اجازه ورکول سوی ده چې خپل هیواد او خپل ټولنې ته خدمت وکړي. نو یو انسان باید د خپل ځان د بل انسان تیشتن ونه ګڼي، خو دا چې یو د بل سره همکاري مرسته او هڅونه کېدلی سي. دوی ویل چې ښځې هم باید لاس پکار سي، ځکه ځینې ښځې په خپله نه غواړي چې په اقتصادي چارو کې ونډه ولري. دا خبره یې زه فکر کوم چې پر ځای ده او ښځې باید یو څه زړورې سي. دوی باید هم خپل ځان د دې وړ وګڼي چې دوی کار کولای سي او لکه د خپل کورنۍ کې مرسته کولای سي. او دوی ویل چې نارینه خپلوان باید ښځې تشویق کړي او وی هڅوي چې کار وکړي. نو زهرا جانې، تاسې د قرنټین د ستونزې په اړه باندې کوي څه واست، او بیا به د اسدالله صاحب د خبرو په اړه باندې یو څه خبري وکړي. مهرباني.
ډیره مننه کوم. قرنټین خو چې واقعا هم ډیر مشکلات ول، ځکه یو خو افغانستان خپل اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي، نو بلې خوا ته کورونا زیات په قرنټین ولګېدي، په دې کې ډیر نارینه پر کورس ول، یعنی د دې څخه ډیر مشکلاتونه را پیدا شول، چې نارینه پر کورس ول اقتصادي مشکلات ډیر شول، مکتبونه رخصت شول، او بیا هم مشکل همت لاس نه دی ورکړي، مشکل لاسي صنایع ته دوام ورکړي وو، خپل کارونه مشکوکړي وو، تر څو چې قرنټین ختمېدی یا هم کارونه شو کېدل، مشکل په دغه لاسي صنایع باندې خپل کورس او خپل اولاد ته منفقه ورکول، یعنی تر یو څه ناڅه هدف مو مشکلات په حل شوي وو. او تر دې چې نارینه پر کور ناسته یا کومې پیسې نه پیدا کېدلې، کور ته عاید نه راتلی، خو موږ خپل همت ته لاس نه دی ورکړی، موږ خپل کار ته ادامه ورکړې وه، او تر څو چې مو وسه کوشش توان کېدی هغه خپل د کور اقتصادي مشکلات نه څه ناڅه رفع کړه. په دې باندې
ډیره مننه اغلی زهرا چې تاسو زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ، او ستاسو د وخت څخه ډیره مننه کوو. اوریدونکو ته به وایم چې تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا له تاسو سره یو، او زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه بل موږ سره خبرې وکړي.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.
خپرونی ته بیا هم یو ځل تاسو هرکلی کوم. اوس هم د خپرونی دوهمه میلمنه نسیمه غزنوی له موږ سره پر لیکه ده، له دوی سره به خبرو ته دوام ورکړو. نسیمه غزنوی د بدني روزنې له څانګې څخه فارغه سوې ده، په کابل کې د ښځینه ورزشي کلب لري، او د دوی د په دې برخه کې فعالیت کوي. میرمن غزنوی، ډیر مننه چې تاسو مشتره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
سلامونه امیر کې تاسو او تاسو د رادیو اوریدونکو ته مننه کوم. ډیر
مننه تاسو څخه هم نسیمه جانی. که تاسو لومړی په دې برخه کې موږ اوریدونکو ته څه وایست چې بدني روزنه د انسان لپاره څومره مهمه ده، او تاسو ولې په دې برخه کې فعالیت پیل کړی دی؟
بدني روزنه خو ډېره زیاته یو مهم مسلک ده، یو مهمه رشته ده چې په افغانستان کې ډېره زیات توجه نه ورته کېږي. تاسو خو خپله پوهېږئ چې افغانستان زیاتره خلک بېلابېلې ناروغیانې لري، او په کال کې زیاتره خلک د همدې ناروغانو له کبله مړه کېږي، او یا هم د بدون تحرک اوسېږي یا حرکت نه کوي، ورزش نه کوي، نو د دې وجود ډېر زر خرابېږي او زر هر رقم مرضونو باندې مبتلا کېږي، او دوی یعنی زیات تلفات افغانستان لري. په دې برخه کې د دې لپاره ما د ښځو لپاره مې چې زه یو کلب کې زه تمرین ورکم، او هغه ښځې چې ډېرې یعنی ناروغه وي، چربي جګر ورته وایي، شکر او داسې نورې ناروغۍ، کې زه په دې برخه کې له ښځو سره ډېره زیاته مرسته وکړم. نو د همدې ورزش او د تمرین له کبله ښځې بېرته خپل صحت لاسته راوړي.
مننه. نسیمه جان، د ورزشی کلب جوړول په افغانستان غوندې ټولنه کې چې بیل شک یو سړی سالار ټولنه ده او امنیتی وضعیت هم شنه دی، له څه ډول ستونزو سره تاسو مخامخ شوئ په دې برخه کې؟
ولا دا خو ډېر مشکله کار ده، چې نجلۍ ولاړه سي په کلب کې تمرین وکړي. دا اول باید د ډېرو مشکلاتو نه تېره سي، بل خو بیا داسې یو ځای ته ځان ورسوي چې دا خدمت وکولای شي. نو ما هم ډېرې زیاتې ستونزې لیدلې په دې برخه کې. مثلا زه چې چاته وایم چې زه د کلب استاده یم، نو زیاتره هم خلک وایي چې اومه د کلب استاده ښه، یعنی ته به بدماشه یې، ته به داسې. خو زه بیا ډېر زیات هغې سره ریلاکس اوسېږم، ډېر صبر او سلام ته کوم. دا ټولنه که موږ دا نسل بدله نه کړي، راتلونکی نسل نه شي بدلولی. نو موږ غواړو چې دا زمینه نورو نجونو ته پراخه کړو، تر څو ورزش ته راشي او هغه خپل استعداد او لیاقت خلکو ته ښکاره کړي. او د همدې لپاره زما یو بل هدف دا و چې د ښځو ته زه ډېر زیات خدمت وکړم. زه ښځې د افغانستان کې یعنی ډېر په شاه دي، نو ځکه زه غواړم چې ښځو ته ډېر زیات زمینه هواره کړم.
نسیمه جانې، د دغسې ورزشي کلبونو له لارې ښځو ته څومره لاره پرانیستل کیږي چې دوی خپل راتلونکی د ورزش په برخه کې جوړ کړي او دوی په مسلکي توګه یو ورزشي برخه انتخاب کړي؟
دا خو په لومړي سر کې خو اول افغانستان خلک هیڅ نو مرسته نه کوي، د مسره په دې برخه کې پرمختګ وکړي. او خلک مثلا دې برخه کې چې په نورو برخو کې د ما غرض نه چې هغه فوټبال د والیبال د هره برخه کې هغه زه ډېر زیات نه غواړم چې باندې خبرې وکړم، ځکه په هغې برخه کې خو قطعا د افغانستان خلک دور له موږ سره هم نظر نه لري. خو د فټنس په برخه کې دا زما زه تقریبا دوه کاله کېږي زه په کلب کې تمرین کوم. نو دا ډېر ماته خلک اته په دې برخه کې یعنی دومره سنګینه برخه ده، په دې برخه کې موږ سره مرسته نه ده شوې، تر اوسه هیچا له موږ سره مرسته نه ده کړې. په راتلونکي کې زه غواړم چې یعنی دغه لاره چې موږ اوس خلاصه کړې ده ښځو ته، دا نور هم هغوی ته زمینه مساعده شي، راشي ورزش وکړي، حتی استادانې شي د کلب او ښځو ته یوه ښه زمینه برابره شي ورزش.
نسیمه جانې، که په دې برخه کې یو څه معلومات موږ اورېدونکو ته ورکړئ چې ستاسو په ورزشي کلب کې تاسو څه ډول کوم ډولونه د ورزش کوئ، لکه یوګا، پلاټس یا داسې نور؟
او زموږ په برخه د کلب کې مو څو برخې دي. یو باډي بلډینګ دی چې خځراتي خپل باډي جوړوي، مثلا پیر لنجینې زیاتره دي ته علاقمند لري چې دغه باډي جوړ شي. او بل یوګا ته ډېری خځراتي هغه خځې په رواني ناروغیانو باندې اخته وي، هغوی ته موږ د یوګا تمرینات زیات ورکوو، آرامبخ شوي. او بعضې نجونې چې کوچنۍ شپارسکلنی دوی بیا غواړي چې قدونه یې لوړ شي، نو موږ هغوی ته ځانګړي تمرینات لرو چې هغه ورته بیا عملي کوو، تر هغو دوی ښه نتیجه تېر واخلي. او بل یو د فټنس برخه ده چې ښځې راځي غواړي خپل اندامونه وزن کم کړي. زیاتره ناروغان د پښو تکلیف، د ملا او همداراز د شکر، چربي جګر او خپل د وزن چې زیاتې غواړي، د وزن کم کړي تر څو راحت وي په خپل ژوند کې.
نسیمه جانې، په دې برخه کې هم که یو څه معلومات ورکړئ زموږ اورېدونکو ته چې د ورزش مخکې او وروسته څه ډول خواړه باید څوک وخوري، لکه کاربوهایډریټس چې اوبه خو به اتمن باید وڅښي، نه اوبه خو ټوله ورځ باید خلک وڅښي، ځکه چې د بدن یو مهمه برخه اوبه جوړوي. د کاربوهایډریټس، پروټین یا د دغو نورو په اړه باندې که تاسو وایئ چې په کومو خوړو کې کوم څه زیات دي، او دا چې مګنیزیم څومره مهم دي دغه د پاره چې د ورزش په خاطر باندې باید څوک وخوري؟
یو څوک یو خځه یا اټوک سی کلب ته دی ورش اتمن یو رژیم باید ولای او بعض خلک دی مثلا مختوای سی زور زش کوم خو ما د سی رژیم نیولای په اصل کې رژیم یې څنګه نیولای دا یوازې وګت کی او یوازې وګت کی او یو دوا قاشقي مثلا یا اوریل یا لوبیا بس خلاص ګرد اورس کی او شپه کی هم سیدا ډیر غلط کار دا رژیم دا سینې ته هیڅ شم نه چکا مخره دا ډیر یعنی زیاتره خلک دا نام دا کار کوي هغه جل یو خو څوک سي یو سم خواړه نه خوري دی جل ډیر زیات خرابي یعنی ډیر زیات جل باندې تاثیر کوي چې خواړه هیڅ ځان نه قطع کو دا او مخ باندې ډیر زیات لکیر اخی دي چې زیاتره خلک دا کوچ ډیر وای چې لکه د ماپ مخ باندې دا نه جوړ کړي دا په اهمیت کوي خو رژیم باید داسې مخته لا تامینا هدا خل صاف شي مثلا موږ راوښتو ځینې شاګردانی وای زه تامینا کوم کولای لدې چې وای زه به شنه ما زه به شي تامینا کوم کوي او خدای ته چې په ورزش کې پلی دی الرژي دی نه چې تامینا کولای به شاوسته راځي نو ری باید مخته لا تامینا یو ګل شو دی چې بل چې موږ کې او بل هغه چې یو ګل شو دی چې له دوه ګل سره وبو او بل هغه خپل تامینا شروع کړي په دې دقیقې مختلف تامینا دا کارو کې او بل هغه تامینا په منځ کې دی اته مې د دې راتلو د نومره نو بو باید واخې خصوصا د ګرمۍ په موسم کې بدن ډیر زیات خوله کوي نو باید د خپل فلور ګل سره وبو د تامینا په منځ کې وخلاص او بل تامینا هم تنور دی لا صبر چې کلسي دې لپاره چې بدن هغه مسرفي او ګوبته دې بدن ته واخلي او جذب او بل تاسو له پروتین پروتین هغه څه چې باندې جوړي او دې ډېر زیات لرونکي خو هغه څه چې تکلیف لري د خو او د ملا نو اډو کې دې سستي خصوصا هغه سمونه چې ډېر لري دا دې ته بیا تر شو دي هغه ډېر مهمه چې دا باید بعد له تمرین ار وخت وخوړل شي او کله چې ودی کېږي نو بلا شو دي چې کوم څه دا تر باید کلسیم ته کلسیم خورول لري او بل روزانه بیا نو بیا نو خود دغه شم دې ځات مهم دي او د شپې له طرفه چې ودی کېږي یا د شپې ډوډۍ باید ترکاری وي من ترکاری چې رقم ترکاری مثلا کرامي دا دا خو ترکاری باندې او بل میوه میوه ډیر ګټه مهمه ده او اټ خواړه د میوه ځای نه مل یعنی میوه ډیر ګټه مهمه په بدن کې ډیر خو لري جونته بدن ته ډیر ګټه فائدہ لري
ډیر مننه نسیمه جانې تاسو ویل چې سبزیجات باید د ماشوم د خواڅخه خوړل سي د فایبر په خاطر باندې او د چرګ ماهی غوښه مستې شیدې هغه یو دغه د پروتین لپاره او داسې میوه لکه کیله د مګنیزیم او پوتاسیم په خاطر باندې او مڼې هم ویل کېږي چې شیدې د پروتین کاربس او د فایبر په خاطر باندې آیا په افغانستان کې دا سیمه وته لاسرسي ستل کده اووکادو چې دغه هغه ته شغور ویل کیږي او هر انسان باید دغه ته دغه اووکادو وخوري او استعمال کړي په خپل خوړو کې
په افغانستان کې خصوص د لوکاتو موسم مستنه تاسو ویږي او بل د موږ افغانستان خلک د خځې خصوصا زنانه طبقه زیاتره لاسرسي نه لري ځان تار شي واخلي ځکه زیاتره چې راځي کله په واز د خپل وزن لپاره حتی د خپل رژیم لا تم نه اخستلای ځکه دې یو مشکل دا چې وضعیت اقتصادي نه لري سم دې هغه ځان تار واخلي او وي خو کنال کا ډېر ښه غډېر سمې وځي وځي تاسو باندې ډېر ښه ولري
او کده غوړو په اړه باندې خبري وکړو د دغه زیتون د تیلو په اړه باندې د دغه د فواید په اړه د ګټو په اړه تاسو یو خبري وکړي چې خلک څنګه باید د نورو غوړو پر ځای باندې زیتون غوړي په خوراک کې شامل کړي ځکه چې دا ډیر ګټور یعنی ریسرچ وايي تحقیقات وايي چې دغه شغل دي
د زیتون غوړي خو ډیره زیات فائدہ لري. یو مهمه ټکی دا ده چې چربي د موږ د وجود ورته غوړ وای کنه غوړ دوای د غوړ د موږ په وجود کې نه جوړیږي که موږ چیرې له زیتون تیلو څخه ګټه پورته کړو. او بل موږ خواړه باید د زیتون غوړو کې پخ شي، یعنی دا موږ ته ډیره زیات فائدہ لري. د دې پر ځای چې موږ وجود وازنه پیدا کوي ډېرې نورې ګټې لري چې موږ له ډېرو زیاتو ناروغیو چا د ملا دردونه د پښو عضلات دردونه دا ټول د زیتون غوړو په کومک سره دا ورکېږي. خو زما ته اوس هم همدا ده چې ټول د زیتون غوړونه استفاده وکړي، خو څو وایي چې زیاتره خلک دو غونه لري، یعنی زیاتره ښځې وایي چې موږ عمره اقتصاد مهمه ده زیتون غوړي ځان ته واخلو. خو ښه به دا وي چې زیاتره کمچر به ډوډۍ وخوري، یعنی په خپلو خوړو کې زیات غوړي استفاده نه کړي، دا به ډېر ښه خبره وي.
مننه نسیمه جانی. اوس هم ورځم د ځینو اوریدونکو پښتنې به واخلم کې داسې دوی هم له تاسو څخه یو شمیر پښتنې لري. زما همکار وایي چې یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
سلامونه ادب احترامات جناب ملالی بشیر خورتا سے تا استاد قدرمن ملمانی تا په تخنیک کې جناب صافی صاحب ته خاص ځانګړي سلامونه ټول مینوالو ته سلامونه.
وعلیکم سلام، ډیر مننه. تاسو خپل نوم وایسته او کوم پښتنه لری زموږ د ملمنی څخه؟
مننه قربان مشم ملالی بشیر، ټلیفون کرخه تراغله اسد الله صافی د سندونو کور لغمان نه تاسو سره په تماس کې.
ډیر مننه چې تاسو زنګ وهلې دی که د نسیمه جانې څخه تاسو کوم پښتنه لری کولای سي.
مننه موافق اوسې ملالی بشیر خور، زما دوه درې پښتنې دي. لومړی پښتنه مې دا ده چې دوی په نظر دغه ښځې ولادت کنه څومره وقفه باید په یو ماشوم بل ماشوم ترمنځ څومره وقفه باید دوی واخلي چې تر څو دوی یو فعال او با استعداده ماشوم، یعنی په وزن برابر سوې تغذیه نه اوسي، مریضي ماشوم نه اوسي، دنیا ته راوړي، څومره وقفه باید یو ماشوم نه بل ماشوم منځ کې واخلي او څومره وقفه واخلي کنه چې دوی ماشومان وزي غولای شي، یعنی تخمه پخه شي په څومره وخت کې دی هغه کې. او دومره پښتنه مې دا ده ملالی جانې، بعض سیاسري دي خزي دي چې د شډو لپاره د کپسولونو نه د درملو نه استفاده کوي، دغه درمل د بدن ته ډیر زیات نقصان رسوي. نو زما دی نه پښتنه دا ده چې دوی باید سره کم غذایی رژیمو کې تغییر راولي چې دوی ماشوم نه ماشوم زیږیدلی نه اوسي تر یو میاشت پورې، ماشوم ته دوی شیدې نه ورکړي او د دوی شیدې خلاص شوي، نو دوی سره کم غذایی رژیم باید استفاده کړي چې د دوی شیدې زیاتې شي. دغه دوه پښتنې مې ولې مننه کوم چې ماتم په ازادي راډیو د خبرونه کې وخت راکړي.
ډیره مننه اسد الله صاحب، تاسو پښتنې مو واخیستې. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته، مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
سلامونه منالې جانې، تاسو ته میلما ساته خاص مشخص موضوع د څه باره کې د خلکو د شیشو موضوع باره کې.
بلې مننه چې تاسو زنګ وهلې دی. تاسو د مخکښې ښځې پروګرام اورئ او زموږ میلمنه نسیمه غزنوي ده چې په کابل ولایت کې د ښځو لپاره ورزشي کلب را ایستلی دی او دا غواړي چې د ښځو په برخه کې خدمت وکړي، ځکه چې د ښځو روغتیا د دوی په نظر باندې ډیره مهمه ده چې باید ورته پام وسي. د دوی څخه تاسو کومه پوښتنه لرئ کولای سي؟
ډېره مننه
ستاسو. بلی استاس تخم ډیره مننه استاس تبصره مو واخسته بلی و دا یو ډیر شټکی تستاس پام چې شذې په کورونو کې ناستې وي او خپل روغتیا ته ډیر پام نه کوي په دې خاطر باندې د دوی غنو روغتیا ستونزو سره مخ مخ کیږي اوس هم ورزم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
وعلی السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لري
اوریا
بلی ستاسو ژغ موږ ته راځي
بله
د دغه اوریدونکو سره زموږ رابطه قطع سوه نسیمه جانې که تاسو زموږ د اوریدونکو پوښتنې اوریدلې وي اسدالله صاحب داسې پوښتنې وکړې چې باید د یو ډاکټر مخ ته یې موږ کښېږدو اما بیا هم بلې زه به بیا د دوی خبرې تاسو ته د دوی پوښتنه به په بل ډول درڅخه وکړم آیا د یو امیدوارې ښځې لپاره ورزش کول مهم دی څومره باید د یوه ښځه حرکت وکړي چې کوچنۍ ولري
د ښځې لپاره خصوصا هغه ښځه چې حمله داره وي د درې اول میاشتو کې باید ورزش ونه کړي ځکه هغه خو یعنی زه خو ډېره په طب باندې نه پوهېږم خو یعنی په هغه وخت کې تخمه ډېره زیاته سسته وي یعنی باید ډېر زیات ورزش ونه کړي نو ښه به دا وي چې درې میاشتې اول ورزشونه کړي بعد له هغه وروسته ورزش یې اغوستو څلورمه میاشت چې شروع شوه بیا دې هغه سلو سلو حرکتونه چې ډېر زیات تاوان بدن ته نه لري هغه بیا هغه چې حرکتونه دې وکړي نو هغه به ډېر ښه وي
بلې او
تیز منډه شروع کی یو خدای عمله دار دی یو دم راست ماشین د وش باندې ودرېږي او تیز منډه شروع کی هغه بیا ډیر بیا ترار لري په دایز دغه سې دغه حت ورجوړ کی خرابوي نو
بلې
ان زما ورزش مې دیغه د پاره
او د هغه شوزو چې په کور کې ناستوي او هیڅ حرکت نه لري یواز د کور په کور د کور په کارونو باندې اختوي یا ور باندې بوختوي د هغه شوزو ته تاسو څه ویل غواړي څنګه باید تشویق کړي چې دوی راسي او په ورزشي کلبونو کې خپل او خپل روغتیا او صحت ته باید زیاته پاملرنه زیاته کړي
والله اخر شي کور کې ناسي جماعت او سیاو ته دا د سبات لاس سی ورزش کی په کور کې څه کول ورزش نه کیږي زه پیګم ځکه یو استاد دی او چا په سر باندې ولار نه هغه څه کول په تم ورزش نه کوي او بل هغه ماشين نه کوي کله کې هغه څوک کور ته یعنی اخته لای نه یو بل وسط توان نه لري چې هغه ماشين کور لپاره واخلي نو ډیر به وي چې حجاب کې دا چې یو کلب ته خپل
ډیره مننه نسیمه جانی او ستاسو په ورزشي کلب کې اوس مهال څومره شذي راځي او څومره شذي مراجعه کوي آیا فکر کوي چې د شذو شمیر مخ پر زیاتېدو دی او که ورځ په ورځ د دوی شمیر کمیږي
ملالی جانی دسته اوس خو دا د کارانتین او ذاتې لږ ښه دي کمی شوي دي د دوی لپاره چې د کرونا نه ټول خلک دار کړي دي خو زموږ کلب کې ورځ په ورځ ښځې زیاتېږي یعنې اول شمېر 15 ښځې اوس 500 ښځو ته رسېدلې په یو ټایم کې نو دا زموږ لپاره بې خوشحالي ځای ده او زه له ښځو ته غواړم چې کلب ته ولاړ شي او چې خپل د صحت لپاره ډېر به ښه وي
ډیر مننه او د تاګ د پلی تاګ په اړه باندې تاسو ته توصیه لري چې هغه شذ چې عمر یې زیات شوی وي د شکرې ناروغي هم لري ځینې کسان د زړه ناروغي لري او نور بلابل روغتیایي ستونزو سره مخ مخ وي د هغوی لپاره پلی تاګ څومره مهم دی چې که دوی ونه کړای شي ورزشي کلب ته راسي د هر رقم هر ډول ستونزو لکبله یعنی که اقتصادي ستونزې وي ټولنیزې وي نور ستونزې وي دوی نس کولای تر ورزشي کلب راسي په دې برخه کې تاسو څه توصیه لري چې باید دوی پلی تاګ وکړي
کله تا خو ډیر زیات مهمه ده خصوصا خلکو ته چې ومنه زیات یا خدای مثلا ورڅخه لري دوی ځای لري تر وخت د سیدي موټر کې دی ولی هغه په پیاده ولاړ نه پیاده تک ډیر مهمه رول لري او هغه خدای دې په خو تکلیف لري یا وزن یعنی به حد زیات یا د زړه ناروغي لري نو ورته دا پلی تاګ ډیر ښه ده ځکه هغه ډیر زیات فشار هم نه راولي کړي نو دا ډیر مهم به وي چې دوی دا پلی تاګ ځان باندې زیات وي.
ډیر مننه نسیمه جانی. او دغه شزه چې وزن یې زیات سوی وي، هغه څنګه وکړای شي چې خپل وزن په صحیح توګه باندې کم کړي؟ دا سینه چې لکه تاسو چې ویل چې یو پر یو ځای باندې خپل هر خوراک بند کړي، ځکه چې بدن و هر کم خوړو ته اړتیا لري او هغه باید ورته ورسیږي، حجرو ته چې باید ژوندۍ پاتې سي او فعال پاتې سي.
دموګه بعضی خويندې دي چې داسې کې یو دم خپل وزن یا کمی یا یو دم خپل وزن زیاتی، دا ډیر زیات په صحاب باندې په یعنی په عضلو په ټول وجود باندې ډیر زیات بد تاثیر کوي. تا په جلد باندې جلد ډیر زر زړی، هغه وزن چې یو دم یو اخلي مثلا په یو میاشت 2 کیلو زیات، په یو میاشت کې 2 کیلو کم سي، دا ډیر زیات ضرر لري. باید یو دم څوک دم وزن خپل کم نه کړي، په مرور زمان لیک لیک او خپل رژیم هم لیک لیک کم کړي، دا چې یو دم ته هیڅ شی مخه، نو دا ډیر زیات ضرر لري په وجود باندې او انسان باندې زیات ناروغیان سره مخ کوي.
نسیمه جانی، تر ټولو غوره وزن څومره دی چې د پیوه میاشت کې کم سي؟ آیا تاسو له ځینو تحقیقاتو سره موافق یاست چې دوی وایي د 2 کیلو تقریبا کم باید کم سي او تر هغه زیات نه، ځکه چې که زیات کم سي دا په دې معنی ده چې هغه رژیم صحیح نه دی یا د روغتیا په ګټه نه دی؟
نورمال حالت سی وزن کمیږي، باید اډیقل 2 کیلو تر هغه زیات بیا، یعنی خطاس څنګه ویل هغه بیا ډېر زیات ناروغیان منځته راځي، جلد خرابېږي، یو دم یعنی اته کمزوري په انسان باندې راولي، ځینې نورې ناروغیان انسان ته مخ کېږي. چې زه دا خبره تاییدوم چې باید 2 کیلو اډیقل
بلی. نسیمه جانی، مننه. په دې اړه باندې که یو دوی خبرې وکړې چې شدې څنګه کولای سي ستاسو ورزشي کلب ته راسي، او دا هم چې د دغه کلب د امنیت په برخه کې یو څه معلومات ورکړي شدې ته؟
خدری خو دا زوست اوس خو زه تاسو کوم چې باید راسي د دې رقم نارغان سي دا به جوړ سي. هتا کوي کله سي وخت ډېر ناروغ سي ډاکټر ته ولاړ سي هغه وای وای اخرینه کار چیرې ول ورزش وکړه، نو هتا ډاکټران دی ورزش ته هڅوي، نو دی بیا هم په کور کې ناستی نه ځي نه ورزش کوي نه په کور کې ورزش کوي نه پیاده روي کوي. نو زما وینا دا ده چې سیره سي کله ته ورزش دی وکړي تر څو صحت جوړ سي. او زما زیاتره شاګردان په دوو میاشتو کې اته بعض شاګردان مې ویسي دي ملاګانو تکلیف درلودل، ډاکټرانو ورته ویل چې تا ملا موږ یو څو ورځې بعد عملیات وکړه، چې ما د تمرین کې شروع کړو دې له عملیات څخه بده چې بل ورځ ډاکټر تللې راځه ته ویل چې موږ دې ملا نه در عملیات او ستا ملا اوس جوړه شوې ده. یعنی دا زما لپاره د افتخار ځای دی چې یو ښځه ما ته ووایي چې ستا تمرین په ما باندې دومره اغیزه کړې ده، نو زه ډېره زیات خوشحاله کېږم. او ښځو ته هم توصیه مې دا ده چې باید راشي. او بل تاسو ویل چې د امنیت په برخه کې امنیت خو ښه دی، باید دومره ښه دي ونه ډارې چې ووایي چې والله امنیت ښه نه ده، باید لاړ نه شو. امنیت خو پر ځای کې اوس لږ لږ خراب ده، نو هغه چې د چا په تقدیر کې هغه به کېږي. خو دومره یعنی باید څوک ونه ډارې چې خپل ورزش پرېږدي د امنیت لپاره.
ډیر مننه نسیمه جانی چې تاسو وخت وایستی او لمر سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو، د مخکښ شزي پروګرام وخت پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
مات لکه دوران خارد هندارو پشان دازل مات لک دوران خارد ہندارو پشان خوت میں یاد وطن دغرو دلارو پشان خوت میں یاد وطن دغرو دلارو پشان باندے خمن سولی ونیان مینیو پما دیگر باندے خمن سولی ونیان مینیو پما دیگر باندے خمن سولی ونیان مینیو روح لگنا واڑی کسی دسوزگارو پشان روح لگنا واڑی کسی دسوزگارو پشان خوت میں یاد دوتن دغرو